د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې مو له افغانستان سره د شانګهای د غړیو هیوادو لښمنې خبرو چې په پوځي او اقتصادي برخو کې یې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. د خبر د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه دوه اړخیزه لیدنه کې شوې چې د شانګهای د همکاري سازمان په سر مشریزه کې وکړه. افغان چارواکي وایي په کونړ او پکتیا ولایتونو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې اتلس وسلوال طالبان او درې د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. کرکټ بورډ وایي نن به د 2015 کال د نړیوالو سیالیو جام افغانستان ته راوړل شي. د پاکستان په کوټه ښار کې نن سهار په 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. د خبر د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه د دوه اړخیزه لیدنه کې شوې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په سر مشریزه کې وکړه. په دې لیدنه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د ملي والی حکومت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره چې اوږده موده یې جګړه زغملې بلکې د سیمې لپاره هم یو مهم رول لوبولی شي. انټرفاکس خبري اژانس وایي دواړو ولسمشرانو د دغې لیدنې پر مهال د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د همکاریو د دوام په اړه ډاډ ورکړ. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډه پوله د امنیت او ثبات پر ټینګښت ټینګار شوی. د کونړ والی وی په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ په نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل نښتې وروسته له هغې وشو چې نن سهار په 4:30 بجو وسلوالو طالبانو د مانوګي ولسوالۍ په 12 سیمو حمله وکړې او د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. د جلاله په خبره په دې نښتو کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې حملو سره د مانوګي دوه امنیتي پوستې نیولې او ګڼ شمېر اسکرو ته مرګوب لاړه ولیدا. په یو بل خبر کې اوري چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ پر ودانۍ د نن سهار له 5 بجو د وسلوالو طالبانو حمله دوام لري. د پکتیا امنی قومندان زلمی اور یخیل ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دفاعي حمله کړې چې په نتیجه کې تر دې دمه د 40 کسیزي حمله کوونکې ډلې د مشر حسن په شمول درې وسلوال وژل شوې دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ جام لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې نیولې دي او د افغانستان له خلکو غواړي چې له دوی سره یو ځای د دې جام هرکلی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو کپ نن غرمه کابل ته رسیږي.
نن د ټولو افغانانو لپاره ډېر د خوښۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام افغانستان ته راځي. افغانستان کرکټ بورډ د خپلو ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه کوي چې د دغې ادارې سره د ملي کرکټ اتلانو سره د کرکټ دغه نړیوال جام چې افغانستان ته راځي ښه راغلاست.
خغلی هوتاک ویل دغه جام د افغانستان د کرکټ لوبغاړو لخوا د کابل له هوایي څخه له هوایي ډګر څخه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړل کیږي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیه. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ شپېته بوله، یو یورو 4 افغانۍ 45 بوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 بوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. بیا هم خرغلې. د پاکستان په کوټه ښار کې نن سهار په 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکي وایي نن سهار تر منځ وروسته د ملیشا ځواکونو د یو موټر تر څنګ د یو موټر بم په 14 کې د مرګ ژوبله وخته. پولیس زیاتوي چې په دې پیښه کې یو ملیشا سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي او د پیښې نور وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. د 14 مسولیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. خو په بلوچستان ایالت کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو د حملو پړه اکثر د بلوڅو وسلوال سازمانونه پر غاړه اخلي. لبلی خو یو پاکستانی محکمې په شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اعدام حکم کړی دی. راپورونه وایي یو پاکستانی محکمې حکم کړی هغه کس چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی باید راتلونکي اونۍ وځړول شي. پر اول پینډۍ کې د ایډیالا د زندان یو چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی په حواله ویل شوی، دغه اعدام به د سپتمبر پر 13 ترسره شي او چمتووالی ورته نیول شوی. شعیب سرور په 1990 میلادي کال کې په اعدام محکوم شوی و. د هغه د استیناف غوښتنه رد شوې وه. په پاکستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې د ملکي وګړو په دار ځړول منع شوی و. له هغه مهال راهیسې یوازې یو سرتیری په اعدام محکوم شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې پاکستان کې څه باندې 80,000 کسان په اعدام محکوم شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه دی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت یا داعش په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری پرون په انخري کې د وینا پر مهال ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې په دې ائتلاف کې د هر هیواد رول تنظیم شي. هغه دغه راز ویل په داسې حال کې چې په عراق کې د جهادي ډلو د ماتولو لپاره د اقداماتو د تنظیم چارې ترسره کیږي، د ایران لپاره به مناسبه نه وي چې د سپتمبر پر 15 د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي. پرون په بغداد کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل هیواد یې لیواله دی چې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په وړاندې جګړه کې د عراق ته نورې پوځي مرستې هم برابرې کړي. اولاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې فرانسه به په عراق کې هوایي بریدونه وکړي وویل پاریس به مناسب وخت کې پر دې پرېکړه وکړي. لبلی خو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې امریکا د سپتمبر له 12 د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره په جګړه کې ده. د خبرو وروسته له هغه شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کاري دغه عبارت کارول رد کړی وو. جوش ارنست پرون ناوخته په واشنگتن کې وویل
The United States is at war with ISIL in the same way.
متحده ایالات عراق او شام اسلامي دولت سره په هغه ډول جګړه کې د القاعده او پټول نړۍ کې د القاعده له متحدینو سره. جانکاری د سپتمبر پر 11 ABC خبري نیوز ته ویلیو چې امریکا یوازې په یو مهمه د تروریزم ضد مبارزه کې ده. امریکا متحده ایالات تر اوسه د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې باندې 150 هوایي حمله کړې او شاوخوا 1400 سرتیري په عراق کې ځای پر ځای کړي چې د اسلامي دولت په نوم د ډلې له ګواښونو سره مقابله وکړي. اروپایي ټولنې او یوکرین په خپلو کې د هر اړخیزي آزادې سوداګرۍ د تړون غوښتنه د 2015 میلادي کال د دسمبر 1 نیټې ته وځنډوله. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ چارو کمشنر کارل ډیګوت پرون ویلي چې لا هم د اروپا مارکیټونه د یوکرین د توکو پر مخ د تر هغه خلاص دي چې دغه تړون عملي کیږي. نوموړي په بروسل کې د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین او د روسیې د اقتصادي پراختیا الکسی یولیکوف سره تر خبرو ورسره څرګندونې وکړي. د ګوخت ویل د دې پریکړې دلیل د یوکرين ډیر نازک اقتصادي وضعیت هغه زیاته کړه. 15 میاشتنی ځان بدري سره لورو ته دا وخت ورکړي چې د نورو نظریو او وړاندیزونو سره راشي. روسي په پرلپسې ډول د هغه اغیز پاړندې نه خودلې خي دغه تړونې د اقتصاد لپاره ولري. او واتیکان وی پاپ فرانسیس بعد نومبر په ورستیو کې ترکیه ته سفر وکړي. دا سفر ورسله هغه رسمي بڼه غوړه کړه چې پرون واتیکان د ترکیه او د ولسمشر لخوا بلنه ترلاسه کړه. تمه ده پاپ فرانسیس د نومبر پر 13 په استانبول کې وي چې د نړۍ د ارتودوکس مسیحیانو له روحاني مشر سره د دوی یو مهم جشن ولمانځي. دا سفر به پاپ فرانسیس ته دا چانس ورکړي چې د داسې محلي او اسلامي هیوادونو چې په عراق کې اکثر مسیحیان د اسلامي دولت په نوم یاقانو لخوا په نخښه کیږي. ټاکل شوی ده د سپتمبر پر 28 البانیا ته هم پاپ فرانسیس سفر وکړي. شپږم پاپ وینډیکیټ په 2008 میلادي کال کې استانبول ته سفر کړی او په شنه جماعت کې له یو مسلمان مذهبي مشر سره دعا کړې وه. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادو له حقیقمنې خبرو چې له افغانستان سره یې کړی ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د مشر څرګندونې لرو.
روز یک شنبه ان شاء الله روز اخیری تفتیش است.
ملګرو ملتونو په کابل کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو هڅې کوي. دا مسله مو د سیاسي چارو له څېړونکو اجمل هوډمن سره شریکه کړي.
د سیاسي پروستې د فایل لپاره د انتخاباتو د پایلو ځنډول دا د دې معنا ورکوي چې ملګري ملتونه صادق نه دي.
افغانستان ته مو د پاکستان له خبرداري خبرو او دا به هم واوري چې په کوټه کې د امنیتي ځواکونو له موټر سره چاودنه شوه. د شانګهای د همکاریو سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې او دا احتمال هم ویني چې دغه ناکراری ګاونډیو هیوادونو ته وغځي شي. دا خبره د جمعې پر ورځ شانګهای د همکاریو سازمان په 14 مسر مشیزه کې وشوه. دغه غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه چې د اجنډا له اساسي موضوعاتو څخه د افغانستان مسله وه. د شانګهای د همکاری سازمان غړیو له افغانستان سره د مالی او پوځي مرستې پر یو پروګرام موافقه وکړه. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د شانګهای د همکاری سازمان په 14 غونډه کې له افغانستان سره د مرستو خبره ورسته لاغه مطرح شوه چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه مشرانو د جمعې پر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاری سازمان په 14 کلنې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به مالی او پوځي مرستې وکړي. په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه خبريال فرهاد میلا د دغه ټکو په یادولو سره د ایران د ولسمشر هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه وکړي.
د وی هغه څه چې ښاغلی حسن روحانی د افغانستان په اړه وویل دا و چې کله نور هیوادونه د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کوي دا ټکی ډیر لږ یادوي چې په دې مبارزه کې اقتصادي او حمایوي مرستې چې وکولای سي د افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي او دا هیواد راپورته کړي په خپل د تروریزم په وړاندې یو ډیر موثره مبارزه ده. دوی یو پروګرام آماده کوي چې د افغانستان له حکومت سره مالی او پوځي مرستې پکې شامل دي. نوموړي د دې مرستو په اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه راز د شانګهای د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر کرزی سره په جلا خبرو کې ډاډ ورکړی چې هیواد یې له افغانستان سره په هر برخه کې همکاري ته چمتو دی. دغه راز د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف هم د شانګهای په غونډه کې ویلي چې د افغانستان سوله یوازې د پوځي لارې نسي تامینېدلی. دوی وایي ټول هغه لوري چې د افغانستان د ستونزې هواري ته لیواله دي په یوازې یوې خبرې ډاډ دي، هغه دا چې ممکن نه ده په افغانستان کې د پوځي لارې سوله راوستل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د شانګهای په غونډه کې تروریزم او افراطیت د ټولې سیمې لپاره ستونزه وبلله او غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو پر خلاف باید په ګډه مبارزه وسي. په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله لیکل شوي چې وایي د تروریزم او افراطیت ریښې د افغانستانه د باندې دي او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی. د روان کال لپاره د شانګهای د همکاریو سازمان دوري مشري تاجکستان کوله او د راتلونکي کال لپاره یې مشري روسیه ته ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده د دې سازمان 15 کلنې غونډه د روسیې په اوفا ښار کې ترسره شي. روسي چارواکي وایي تر دې وروسته به د شانګهای د همکاریو سازمان د پراخېدو لپاره هڅې وسی چې نورو هیوادونو ته د غړیتوب د ورکولو زمینه برابر شي.
د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون ولسمشر حامد کرزی د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره وکتل. د تاجکستان ولسمشر وویل چې هیواد په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي او کدا سي حکومت جوړ شي دا به د ټولې سیمې لپاره ګټور وي. د ملي وحدت د حکومت په اړه تیر پنځشنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال افغان کاندیدانو سره خبري وکړې او هغوی د ملي یووالي د حکومت جوړولو ته وهڅول. آیا ملګری ملتونه دا توان لري چې افغان کاندیدان د داسې حکومت جوړولو ته راضي کړي؟ دا سوال اسمت ساروان د مرکې په سر کې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې له مشر اجمل هوډمن څخه کړی دی.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان قوانین حکم کوي او مخصوصا د انتخاباتو قوانین حکم کوي، د انتخاباتي کمیسیونونو نقش او رول ته پاملرنه ونه شوله. لکه څنګه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړلې، هر ډول شکایت کچېرې و هغه باید د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجع شوی ول. کچې ځینې شکایتونه راجع هم سوله، مخصوصا یو کاندید د کمیسیونو سره خپلې اړیکې پرې کړلې. همدغه موضوع د دې سبب سوله چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. اوس دلته د تفتیش په پروسه کې که څه هم د افغانستان انتخاباتي قوانین نقض سوله، اما داس د افغانستان دولت او دوړو کاندیدانو په دې کې موافقه وکړه چې ټولې رایې د ملګرو ملتونو د سازمان او د نړیوالې ټولنې د نظارت او څار لاندې تفتیش دي. اوس دلته دوه موضوعګانې دي که اوس کومه پایله چې له تفتیش نه راوځي د هغې پایلې اجرایوي ضمانت دی. ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې نورې مطرح برخې یا مطرح هیوادونه په افغانستان کې تشکیل دي، هغوی ځان ته دا صلاحیت او دا واک ورکړي چې دوی کاندیدانو باندې دا ومني چې ټولې رایې باید تفتیش شي. ټولې نړۍ په سطحه باندې دا لومړی ځل و په افغانستان کې ټولې رایې یو ځل بیا تفتیش شولې او کوم انتقادونه او تورونه چې د انتخابات په پروسه باندې او د انتخابات د کمیسیون په کارکوونکو باندې لګېدلي وه هغه وڅېړل شوله. کومه پایله چې راوځي هغه بلا انکار باید ټولو ته د منلو وړ واوسېږي. مګر یو شی چې زه غواړم ووایم هغه د ملي وحدت د حکومت مسله ده. کله چې د رایو د تفتیش تخنیکي پروسه پیل شوله ورسره موازي سیاسي پروسه هم پیل شوله. دا په کار وه چې د تخنیکي پروسې په تنګ کې سیاسي پروسه هم موازي مخکې لاړه سي. مګر مونږ ولیدل چې ځینې اړخونه د افغانستان د اساسي قانون د احکامو له پام کې نیولو پرته ځینې غوښتنې لري او حتی د زور او د استعمال ګواښونه کوي.
سوال هم دلته ده هوډمن صاحب چې آیا په داسې شرایطو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه آیا ملګری ملتونه دا توان لري چې کاندیدان وهڅوي چې همغسې حکومت چې تاسو ورته اشاره کوئ هغسې حکومت جوړ کړي او له هغسې غوښتنو څخه لاس واخلي چې تاسو وایې یا ستاسو په وینا هغه غیر قانوني دي؟
زه فکر کوم چې که چیرې د دغه سیاسي پروسه د خبرو اترو د تخنیکی پروسې سره موازی مخکې تللې وای او دواړه تقریبا یو ځای پای ته رسیدلې وای هغه وخت کې موږ به دغه احساس کوو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې یو قاطع دریځ لري او نه غواړي چې د افغانستان د قوانینو خلاف د ځینو کسانو باندې د ځینو نورو کسانو غوښتنې ومني. مګر اوس د تخنیکی پروسه پای ته رسیدلې ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید پایلې اعلان کړې وي. سیاسي پروسه له بنبست سره مخامخ شوله د دوی په وینا هغه څو اغاتات مخامخ کړی ده. دلته اوس د سیاسي پروسې د پایلو لپاره د انتخاباتو د پایلو ځندول د دې معنا ورکوي چې ملګري ملتونه او نور هغه خونه چې د رایو په تفتیش کې خپل تاثیر درلوده هغوی صادقه نه دي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې ملګري ملتونه قصدن غواړي چې د رایو نتیجه وځندوي؟
ملګری ملتونه که موږ د یو سازمان په توګه باندې مطرح کوو داسې خبره نه کوم، اما کوم هیوادونه یا کوم خونه چې دوته د ملګرو ملتونو په رول کې یا د هغو په استازیتوب یا د هغو په چوکاټ کې په افغانستان کې فعال دي بالکل په دې کې شک نشته چې د هغوی هدف تخنیکي پروسه نه وه. هغوی د تخنیکي پروسې د پوښښ لاندې غوښتل چې د کاندیدانو په منځ کې سیاسي جوړجاړی وکړي.
اجمل هوټمن وو د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر. د پر دې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو نتیجه باید دواړو کاندیدانو ته د منلو وي. په یوې خبرتیا پسې په همدې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په همدې چپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بشپړېدو اعلان د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله وځنډېده. د دې کمیسیون رئیس یوسف احمد نورستانی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ارتباط یو شمېر ستونزې وي. د کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ټولو رایو د تفتیش د بشپړېدو اعلان به د جمعې پر ورځ وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو بشپړ تفتیش به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. نورستانی د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یو لړ تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بشپړېدل لژبنې سره سم اعلان کړي. د وویل دا اعلان به د 415 محلونو د رایو د بیا تفتیش وروسته وشي.
تشخیص علمی 405 صندوق جریان داره.
د 415 محلونو د رایو تفتیش روان دی. زمون همکاران په ګودامونو کې د دې صندوقونو په لټه کې دي. هیله ده د رایو د تفتیش د نتیجې اعلان زمون په نهمه ناسته کې وشي. د یک شنبه ورځ ان شاء الله د تفتیش وروستۍ ورځ ده.
روز یک شنبه ان شاء الله روز اخیری تفتیش است.
نورستانی وویل یاد 415 محلونه یو ډیر شو ولایتونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې د چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې د انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بشپړېدل به د جمعې په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسیون مسؤلینو وویل د یادو 415 محلونو د رایو بیا تفتیش به د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت مثبت اثر وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو بهرنیو څارونکو او د ملګرو ملتو د سازمان د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه پر مخ تللې او هیله ده چې دواړه کاندیدان نتایج ومني.
هیچ دلیل دیگه نمانده که ستادهای انتخاباتی کاندید صاحبای محترم نتیجه این تفتیش نپذیرند.
نور هیچ دلیل نده پاتی چه د محترمو کاندیدانو انتخاباتی تیمونه د دې تفتیش نتیجه و نمانی، ځکه کوم چکلیستونه او معیارونه چې هغوی پیشنهاد کړي وو د سارونکو او د نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شول. همدارنګه د ملګرو ملتو استازو او ملي او نړیوالو سارونکو دا تفتیش بررسی کړی دی.
تفتیش بررسی کردن
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وای چې د رایو د تفتیش د بشپړېدو له اعلان وروسته به د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د 8 ساعتونو لپاره واستول شي، سو د رایو تفتیش او د کاندیدانو شکایتونه بررسی کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
احمد د عراق مرسته تماس کیم. ما نظر ده انتخابات په باره کې دا دی چې دغه ډاکټر صاحب عبدالله دا خو ګوره خپل ملامت وینه مني افغان ولس توره وایي چې ملامت دی، سازمان ملل وایي ملامت دی، کمیسیون وایي ملامت دی. دغه کمیسیون چې ها بل وار یې د ده فنا پکې اداره یې وشمېره شي او د ده فنا پکې یې ولې دې غلط نه و او سمه شمېرنه یې کړې وه او دا وار چې ده په تاوان کې سو دا غلط سو اداره یې پاکه سو دا ناپاکه سو ملامت خپله دی. دا نو نن نو ودارې ته د خلکو احترام لري، نو ملت ته احترام لري. والله که پر دا چوکي شو نه سره وي جنتی دی ولي.
کوم د کندهار ولایت په جوړ ولسوالۍ د سپیروان له کلي څخه میرزا خان مینه پال له څخه هم پرېږدم. ښاغلي جن رئیس حمید کرز څخه مې دغه پیغام دی چې دغه دوه کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی دوی دوه باید چې په خپل ځای سره کښېني. د دې دوه څخه باید چې یو وټاکل شي، ځکه چې یو خو د کندهار په کچه نه بلکې که د افغانستان په کچه یو پرمخ سره کارونه باندې او بل اقتصادي مشکلات ډېر شول. فیصله ګرځېږي پرمخ ورک شوه، نه مزدوري شته، نه خواري شته، ځوانان بېکاره ګرځي، د بېکاري څخه غلا هم لا وتړل. نو زما هیله او توقع دا ده چې جمهور رئیس څخه چې دې د دوو څخه یو یو کښېني.
محمد عارف د چک د ولسوالۍ نه د عبدالله ته دا وایم چې نور د افغانانو په ژوند لوبې مه کوه. پرېږده چې د خوار او غریب افغانان یو څه ارام ژوند وکړي. افغانستان خو د ټولو افغانانو کور دی. عزت او ذلت د لوی خدای جل جلاله له خوا نه دی، په زور نه کېږي.
پیغام دادی چې زموږ دوا مشران چې یو محترم اشرف غنی صاحب دی او بل ډاکټر عبدالله صاحب دی، نو باید دوی کوشش وکړي چې د انتخابات دی دوه نه دي کړي. افغانستان د ملت انتخابات دي، دا د افغانستان د ملت ګوتې په لاندې شوي دي. د موږ ته دا معلومه شوله چې زموږ هغه اوټونه چې موږ د افغانانو په ډېرو مشکلاتو ویر کړي دي او دوی ته هېڅ د کیفیته معلوم شول. دوی باید د افغانستان د خلکو د افغانستان د بیچاره ملت په خاطر باید د خپل منځ کې یواله وکړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو د انتخاباتو د ځنډېدلې نتیجې په اړه اورېدې. کابل ورځپاڼو نن د نورو مطالبو تر څنګ د انتخاباتو مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته قسیم سولمل کتنه کوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړول د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې عمده مطالب جوړوي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په مطلب کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي خبرې نقل کړي چې وایي د ټولو رایې د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر په نړیوالو معیارونو ترسره سوی. د ورځپاڼې په لیکنه بانکیمون له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره په خپلو ژمنو ودرېږي. سرنوشت آزادې ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب لیکلی او پکې له ولسمشر حامد کرزي سره د ښاغلي مون خبرې نقل سوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې له دواړو کاندیدانو څخه په کابل کې د امریکا د سفیر غوښتنو ته اشاره کوي. د ورځپاڼې په لیکنه جیمز کنینګم وایي افغانستان د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیکه توګه د واک د لیږد په درشل کې دی او په وینا یې دغه لاسته راوړنه د قربانۍ په بدل کې ترلاسه سوې چې باید هېرې نه سي. د جیمز کنینګم د څرګندونو په اړه سرنوشت ورځپاڼې د خپل مطلب په یو برخه کې لیکلي چې وایي د افغانستان سیاسي مشران به دغو میلیونونو افغانانو هیلو ته درناوی ولري چې د خپل ژوند په خطر کې چولو سره د خپل شی راتلونکي لپاره رای ورکړي. محور ورځپاڼې هم د انتخاباتو په اړه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی عبدالله عبدالله به د انتخاباتو پایلې ومني خو ځینې ملګري به یې معترض پاتې سي. په دغه مطلب کې د اصلاحاتو همپالنې د ټیم یو غړي عطا محمد نور روسي څرګندونو ته اشاره سوې چې د ورځپاڼې په لیکنه دا څرګندونې یوازې تر خبرو محدودې بلل سوي دي. د محور ورځپاڼې د بل مطلب عنوان دی د جوړن کرښې ته څیرمه د خندق کیندل ادامه لري. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان په بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره پر پوله د 480 کیلومتره په اوږدوالي د یو خندق د ایستلو کار پیل کړی دی او لامل یې د شمالي وزیرستان له عملیاتو څخه افغانستان ته د تښتېدلو وسلوالو د بیرته راګرځېدو مخنیوی یاد کړی. سرنوشت بیا په دې اړه د جنوبي پښتونخوا د سیاستوالو غبرګون راخیستی چې د پاکستان د حکومت دا کار یې د پښتنو د بیلولو لپاره د پنجاب دسیسه بللې ده.
کابل رسپانو ته کتنه وه. د کابل رسپانو په کتنه کې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم واورېدل. په همدې اړه یوې لویدیځې چاپي خپرونې فارن پالیسي هم تازه لیکنه خپره کړې ده او دا خپرونه سوال کوي آیا د افغانستان انتخاباتي کړکیچ به د هیڅ ګټونکي او هیڅ بایلونکي په پالیسۍ هوار شي؟ په داسې حال کې چې دواړه کاندیدان په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي فارن پالیسي خپرونه وایي چې ولسمشر بارک اوباما غواړي یوه نوې نسخه د افغانستان د انتخاباتو په اړه وکاروي چې پکې به بایلونکی او ګټونکی نه وي معلوم او د ملي وحدت یو حکومت به رامنځته شي. خو آیا دا نسخه به د افغانستان لپاره چې له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دی مؤثره وي؟ تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما تیره میاشت له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې د منځني ختیځ لپاره د خپل هیواد د نوې پالیسۍ په اړه څرګندونې وکړې. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړ چې ولسمشر بارک اوباما غواړي له دې هیوادونو د امریکا ملاتړ تر داسې حده ورسوي چې په منځني ختیځ کې بېلابېلې ټولنې اړ شي څو د هیڅ ګټونکي او هیڅ بایلونکي په یو ټول شمول سیاست موافقه وکړي. فارین پالیسی لیکي سره لدی چې په دې مرکه کې د افغانستان یادونه ونشو خو ولسمشر بارک اوباما د افغانستان لپاره هم همداسي یوې پالیسۍ د رامنځته کولو غوښتنه کړې. په عملي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما اشاره کړې ده چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي والی په یو حکومت چې پر چوکاټ یې تیره میاشت سلا وشوه جوړ رانشي نو له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په ناڅاپي توګه بندې شي. دا مهال په افغانستان کې سیاسي بهیر پټه په درېدلې او دواړه کاندیدان د بریالیتوب ادعا کوي خو د اوباما دریس هغوی یو جوړجاړي ته اړ باسي. د فارین پالیسۍ په وینا اوس داسې ښکاري چې دا کاندیدان له دې پرته بله لاره نه لري چې یو انتقالي حکومت کې د واک پر ویش سلا شي. خبرونه وایي له ستراتیژیک پلوه د ولسمشر بارک اوباما نوې پالیسي ګونګه ښکاري. چارلس کراوتمر دا پالیسي له واقعیتونو لري بولي او د اوباما یو تکتیک او مبتکرانه عکس العمل ګڼي. فارین پالیسی ویله به د مرغه داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه له امریکا څخه په الهام اخیستلو په دې کې پاتې راغلی چې د عبدالله عبدالله د هغه ادعاو په اړه څېړنې وکړی شي چې وایي په انتخاباتو کې ماهرانه درغلی شوي او په دې چې وایي هیڅ ګټونکي او هیڅ بایلونکي دی وي د افغانستان د حکومت مشروعیت ته نوره صدمه هم رسوي. د فارین پالیسی خبرونه په وینا په افغانستان کې باید انتخاباتي بحران هر څومره زر چې کېدای شي پای ته ورسول شي. دا د هیواد امنیتی او اقتصادي وضعیت په تیرو څو میاشتو کې چې انتخاباتي کړکیچ روان دی ډیر خراب شوی. دا خبرونې په وینا ده چې اوباما، اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي والی د ګولۍ خوړلو ته اړ باسي. نړیواله ټولنه او دواړه کاندیدان دي هم د اوباما دا نسخه د یو موقت هواري په توګه وکاروي. په واقعیت کې دا نسخه چې اوباما یې وړاندې کوي د وضعیت د بهتر کېدو د مخنیوي ولاره ده. خبرونه د کارپوهانو له خولې وایي د افغانستان انتخاباتي پروسه د انتخاباتي سرغړاویو ډکه واچي پیشبیني او مخنیوي ممکن. د فارین پالیسۍ په وینا نړیواله ټولنه ولتوانی د چې په انتخاباتو کې پراخ درغلي وویني او په بدل کې غیر واقعي روایتونه کول. د بیلګې په توګه سپینې ماڼۍ 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو محوري کال وباله ویل دا یو داسې کال دی چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک او سوله ییزه توګه واک انتقالی کی. فارین پالیسی په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو یادونه هم کړې او په پای کې وایي د هیڅ ګټونکو او هیڅ بایلونکو پالیسی به نه له سیاسي نه له امنیتي او نه له اقتصادي پلوه افغانستان له هغه سیاسي کړکیچ څخه راوباسي چې د محل ورسره مخ دی. د خبرونه په باور د ستونزې و برخه دا ده چې امریکا د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري او له همدې کبله له وسني کړکیچ څخه د افغانستان د ایستلو کوم پروګرام نشي وړاندې کولای.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار له و د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کابل، کندهار، مزار، هرات، لشکرګاه، ګردیز، خوست او یو شمیر نورو شهرونو کې د افم په 3.5 خبري شي.